د سهار 9 بجې شوې دونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې درېم نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د 9:00 خبرونه د دې ورنې خبري غړای سلام پښتونخوا قربا موزه هارون بچایم سلامونه مې ومني. په ورته چې وسلوالو د پنجاب صوبې د جن نومې یو خارګوټي څخه وطن امنیتي سرتيري تختولې دي. واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د روانې اونۍ د سفر او د غې د اهدافو په اړه هم اوري. په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په غرض د پیلو شو پروژو حال درکو او د خیبر اجنسۍ د لوی شلمان سیمې د اوسیدونکو له روزنیو ستونزو مو خبرو. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ سو خوندورې سندرې هم درورو. خو اول ورځو مجید بابر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وو.
سهار مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سټکی. د پاکستان پودی چارواکی وایي چې د پنجاب صوبې د جن خارګوټینه وو امنیتي سرتیری تختول شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی به د روان پیر په ورځ امریکا ته ځي. په شام کې د هوایي بمبارۍ له وجې لږ تر لږه 70 کسان وژل شوې دي. تفصیل: پاکستانی چارواکي د دې هیواد په یو مرکزی سیمه کې د وسلوالو لخوا د وو سرتیرو د تختولو خبر ورکوي. پوځي چارواکو پرونو ویل دا سرتیری د جن په نوم د پنجاب صوبې په یو وړوکي خارګوټي کې له یو بس څخه تختول شوی دی. د دوی په وینا تختول شوی سرتیری په راولپنډۍ کې د خپلې مرکزی قرارګاه او خیبر پښتونخوا صوبې ترمنځ چې دوی دنده پکې درلوده په بس کې د سفر په حال کې وو. تیر اونۍ د قبایلي سیمو درویشت امنیتي سرتیری په یو بله ورته پیښه کې تختول شوی وو. طالبان وروسته وویل چې د دې ډلې څخه یو ویشت کسان ووژل. د راپورونو له مخې د دې ډلې یو سرتیری د وسلوالو له منګولو تښتېدلې او بل یو یې ټپي شوی و. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د روان پیر په ورځ واشنگتن ته خپل سفر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلي کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د پاتې کېدو د مودې او ځای د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د افغانستان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو هم خبري وشي. پاکستان چې د سغدریزو د تشدد ګواښ سره مخ دی، د سرمایه کارۍ د زیاتولو په مخه بهرنیو کاروباریانو ته د بیمې ورکولو پیشکش کړی دی. د پاکستان د تجارت د وزارت ویاند عبدالکبیر قاضی پرون وویل چې پاکستانی کاروباریان چې غواړي بهرني سرمایه کار ورسره کاروبار وکړي باندې به لازم وي چې خپل مېلمانه بیمه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه بیمه د پاکستان د قومي بیمه کمپنۍ له لارې ورکول کیږي. په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه به د دې بیمه سکیم په اړه ډېر ډېر معلومات خپرول پیل کړي. دا مهال د امریکا او برتانیې په شمول غربي هیوادونو خپلو خاریانو ته پاکستان ته د غیر ضروري سفر نه کولو هدایات ورکړي دي. اسلام آباد دا مهال د القاعده او طالبانو په شمول د اسلامي ترهګرو د یاغیتوب سره مخ دی. چارواکي وایي چې د 2011 کال د سپتمبر د 2001 کال د سپتمبر د 11 د پیښې نه پس تر دا مهال 15 سره پاکستانیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزای پلار ضیاءالدین یوسفزای ته د ډیپلومیټ په توګه نوکری ورکړې ده. ملالی یوسفزای د جنکو د تعلیم د ملاتړ له وجې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر د ویشتو نه پس سخت ټپي شوې وه. پاکستاني چارواکو پخلی کړی دی چې ضیاءالدین یوسفزای ته د برتانیې په برمنګم ښار کې د تعلیم د اتاشي په توګه دنده ورکړل شوې ده. د راپورونو له مخه د ښاغلي یوسفزای د دندې موده به لږ تر لږه 3 کاله وي. د تیر کال په اکتوبر کې په پاکستان کې د طالبانو لخوا د ویشتو نه پس ملاله دا مهال د برمنګم ښار په یو روغتون کې د درملنې لاندې ده. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اجانس په افغانستان کې د وجل شو امریکایي پوځیانو نوې شمیرې خپرې کړې دي. د دې شمیرو له مخې د 2001 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 2003 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وجل شوي. دا هغه شمیرې دي چې د چهارشنبې تر ورځې پورې د امریکا د پوځ لخوا ثبت شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې له دې شمیرې څخه باندې 1100 سرتیري د دښمن په حملو کې وجل شوي دي. د پینټاګون طالبان لخوا د راټول شو شمیرې لمخه لا 13,000 زیات امریکایي پوځیان د افغانستان په جګړو کې ټپیان شوي هم دي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحه خارګوټ ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر اویا پورې کسان پکې وژل شوي دي. د خونړۍ پېښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په خپله نوې خپره شوې څېړنه کې وویل د شام په کړکیچ کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری نیوی پیلی وویل چې د تلفاتو شمیره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او د دې په وینا په رښتیا زړه بوږنوونکې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د نیویارک ته یو روغتون نه فارغ کړل شوې ده چېرته چې د هغې د وینې د جام کېدو د ناروغۍ درملنه روانه وه. د دغې بیانیې له مخه میرمن کلینټن پرون د نیویارک ته پیرس بیټریان روغتون نه کور ته ولیږل شوه. بیانیه د ډاکټرانو له خولې زیاتوي چې دوی په دې باور دي چې د میرمن کلینټن د ناروغۍ درملنې هر اړخیز پرمختګ کړی دی او دوی پر اعتماد دي چې هغه به ډېره زر روغ رمټه شي. 15 کلنه میرمن کلینټن د تیر اتوار په ورځ د مغزو او کوپړۍ ترمنځ د وینې د جام کېدو د ناروغۍ د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړل شوې وه. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د دغه رپورټونو تفصیل اوري. وسلوالو د پنجاب صوبې له جن نومې خارګوټي څخه وطن امنیتي سرتیری تښتولې دي. دا چې وسلوالو ولې په دې وروستیو کې ترهګر فعالیتونو ته زور ورکړی دی د چارو یو کارپوه یې پاړه وایي.
هر ڈل یو منصوبائی ادارے مطابق بھی ہم لکھ حکمت پلان نہ کری چیز چیزیں انتخابات یا ہونی سی دور منگا اور غالی چیزیں مخالفین چیزیں پدر انتخابات کو نہ گٹی.
د خیبر ایجنسی د لوی شلمان سیمې اوسیدونکي د خپلو ورځنیو چارو سرته پرسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
مطلب چې بجلی نه اون بنښتا لو اور زیل لازم نه روانې دي. بد حالات دي د بجلی لګي ضرور اسپیټال لګي چې اوس بیمار شخه موږ شپې را روانې لوړې تر رسو اسپیټال نشته.
او په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر د سیمې د زمیدارو لپاره د دوو پروژو پرانسته شوه. سیمی و نړۍ پاړه یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لکه چې تاسو خبرې په سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ په سیمه کې خپل خبريالانو سره ټلیفوني اړیکې نیسو او تاسو لپاره ته د تازه چې کوم الته واقعیات دي حالات دي دغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. دا وخت ورزو اسلام آباد ته چې له دغه ځای راڅخه را سره ریاض مساخیل د ټلیفون په لیکه دی. ریاض تاسو ستړي مشي وایو او ریاض داسې خبرونه دي چې د پاکستان پوز موده پس وای چې په خپل نظریه کې یادی چې ورته آرمی ډاکټرین یا ډاکټرین وای پاره کې وای چې بدلون راوړی دی. نو په دغه اړه دغلته اسلام آباد کې څه خبرونه دي، څه معلومات موږ سره شریکولی شي؟
ډیره مننه هارون جان. څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا تقریبا 11 کال بعد چې کوم د پوز د دې خپل چې کوم یو نظریه دا یا ډاکټرین چې وته ویلی شي زبر، بلکې دلته کې د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې دا یو داسې پالیسی نه ده چې ګنې هغه په حکومتي کچی یا د فوج په کچ هغه د هغې پالل چې کوم دین هغه ارومرو ضروری وي، خو دا چې کوم د دې خپل فکر او خپل کوم نظریه او دې د ملکی او د خارجي چې کوم حالات دي هغه په تناظر کې خپل د نننه یو داسې کړنلار ټاکی چې بیا د هغه مطابق دی خپل سوچ کوي. یعنی په دې عمل درآمد کول هغه څه په دې باندې فرض نه دي چې خامخا واغه کوي. نو یو لس کال بعد دی د خپل چې کومه نظریه ده دای بدل کړو په دې کې د ټول نه چې کوم مهم خبره ده اوسه پورې چې د دې کوم سوچ او کوم د دې چې د هلو ځلو کوم مرکز او کوم مقصد هغه به مشرقي چې کوم سرحد دی یا هندوستان چې کوم دی د هغه نه به پاکستان ته زیاته دغه وه خطره وه. نو د دې به ټوله توجه هم په دغه طرف وه دي که هر قسمه جنګي یا حربي تیاری کولې نو هغه به د دغه مقصد دپاره کولې. اوس چې کوم نوې د ګرین بک په نوم باندې کومه نوې نظریاتي او کتاب راغلی دی نو په هغه کې دی وایي چې زیاته خطره موږ ته د لویدیځ سرحد یعنې د افغانستان چې کومه پوله ده بیا د پولې نه هغې اړخ ته او دې اړخ ته چې کوم کاروایانې کېږي په دې کې چې کوم په ښاري یا په کلیوالو سیمو کې کمې حملې کېږي کوم بمی بریدونه خودکش حملې کېږي یا چې کوم د پولې د هغه طرف نه کمې د پاکستان خلاف کاروایانې کېږي نو دی دې ته زیات پاملرنه ورکړې ده. دغه شان چې د دې چې کله د پاکستاني پوسټ سره رابطه وکړی شوه نو دی وویل چې یاره مونږ یوازې دا نه چې ګنې دا یو خطرناکې حملې دي مونږ د ملک دننه چې کوم قسمه حالات دي یا د ملک نه بهر چې کوم قسمه حالات دي نو پاکستاني پوسټ د هغې د مقابلې هغه توان لري او دغه شان چې د دې لپاره تیار دي خو چې څنګه دغه خلک په دې ودانو باندې یا په دې خلکو باندې حملې کوي نو د هغې دغه رنګ مضبوط جواب ورکولو دپاره مونږ خپلې نورې هم کوم چې هلې ځلې دي هغه په پام کې لرو. دغه شان چې دي د بعضې تنظیمونو حواله هم ورکړې ده هر څوک په دې ډاکټرلاین کې یا په دې نظریه کې د دغه تنظیمونو نمونه هغه نه دي ذکر شوي چې کوم تنظیمونه دي خو بیا هم په دې کې ویل شوي دي چې بعضې تنظیمونه هغه د ملک د سلامتۍ لپاره خطر ده او کمې دننه چې په ملک کې کمې هلې ځلې روانې دي نو هغې سره ملک ته زیان رسېدی شي. جی هارون
او دې کې ریاض داسې خبره پکې راغلې ده چې ردی بګنې عملیات کوي چې کوم دا خلک دی یا دی تنظیمونه یا نور خلک نو د عملیاتو خبره پکې څه ذکر پکې راغلې ده؟
نه هارون داسې نیخ پنیغه پکې دی نه دی ویلي چې د دې خلاف عملیات کوو خو دا خبره کړې ده چې کم قسم کم طاقت او کم زور سره د پاکستانی خلکو یا د پاکستانی ودانو یا چې سرکاري خلکې که غیر سرکاري خلکې د دې په ځای چې په څومره طاقت سره او په څومره شدت سره حمله کیږي نو پاکستانی پوځ باید هم د دغومره طاقت سره د دې ځواب ورکوي او پاکستانی پوځ دغه توان لري چې هم د دغومره طاقت سره ځواب ورکړي شي.
صحیح شو. ډېره مننه ریاض. ډېره مننه. کور دې ودان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور ادن کو بیا ہم پہ اسلام آباد کے خپل یوبل خبریال احمد اللہ تا ورزو. احمد اللہ تا تم ستڑی مشی وایو او دغه دغه پنجاب صوبہ کې دغه جن یا جن نومې چې کوم خار ګوټه دی دغلته ویل کی چې دغه ځای امنیتی سرتیری وطن تختول شوی دی وسلوالو تختول دی نو کدا ته وای چې دغه سیمه اصلا کم 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 ځای کې دا پنده څخه نږدې دا یا نور کم خار څخه نږدې دا او سدي تاسو سره معلومات په دغه اړه دغه پیښه پاړه
هارون دا داسې و چې د پرون د پینډۍ نه کوهاټ طرف ته چې کوم دی د سیکیورټي اهلکار وو سیکیورټي اهلکار هغه په چټۍ راغلی او خپل چټۍ مکملول وروسته دوی واپس روانو نو کله جنډ داسې زیاده چې د خیبر پختونخوا او پنجاب بالکل لکه په بارډر باندې پروت زیاده دغلته او چې کله دغلته دا سیکیورټي اهلکار رسیدل دوی په یو وین کې ناستو نو هغلته څه کسان راغلل او د شناخت وروسته چې کوم دا وو اهلکارو دای ته راکوس کړ. اصل کې دا اهلکار د پینډۍ نه بنو ته روانو نو دوی چې راکوس کړ هغلته او د هغلته چې کوم تلاشي دوی واغستره او دوی سره چې کوم اسناد راوختل چې دا سیکیورټي اهلکار دي نو دای ځان سره بوتل ولی په دې حواله سره چې اوس نه لږه شیبه وړاندې موږ د جنډ اهلکارو پولیسو سره موږ را تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه هم څه معلومات را نکړل او د د فورس چې کوم استخباراتي د فورس چې کوم اداري دي د مطبوعاتو آی ایس پی آر هغه هم په دې حواله سره لاوس پور څه د بیان جاری کول نه ډډه کړی دا خو په پاکستانی مطبوعاتو کې دا خبرونه راځي او دا خبرونه دغه کوي چې آیا دا و اهلکار چې کوم دای تختولی دي او دای نامعلومه ځای ته بوتلل دي او دغه شان دی و اهلکار سره یو د دې چې کوم صفایي کوونکی او هغه اهلکار هم وو خو هغه نه تختولی او هغه واپس پرې خو دی او دغه چې کوم دای سره د اتم کم کسونو دغه ټول چې دای معلومات دي دا هغه ورکړي دي. جی هارون
او دغه چا تختولی دی وسلوال دی دغه خو خوس خبر نه درغلی چا پړ پغاړه
اوس د دې له خو ام لا اوس پور خبرګون نه درغلی چې آیا دا کم ګروپ دا کاروایی کړی دا او د ساغي مین مقصد څه دی خو صرف دا خبرونه چې کم دی دا مخې ترغلی چې دا و سکیورټی اهلکار چې کم دی د چټي تیرول وروسته واپس بنو تروانو خپل ډیوټیانو ته او دا د نیملار نه یعنی د جن نه چې کم دی دا تختولی شوی دی
احمد الله دغل ته یو بل مسله مخ ته راغلی دا داسې ویل کیږي چې موبایل چې کوم سرویس ته نو موبایل ټلیفونونو هغه کته کړل شوی دی نو په دغه اړه سدي تاسو سره معلومات
بالکل هانون لکه پاکستان کې اوس دا دریم ځل دی بلکې څلورم ځل ومنګو یو چې په دوه ځل په وړو کې او غټ اختر کې او داغي ورستو بیا په محرم ورځو کې موبایل سرویس چې کومې په ملک کې بند کړل شوې ولې نن د امام حسین تنو په څلوي ختم باندې یو وار بیا چې کوم دی د ملک په زیاتره سیمو کې چې کوم دی موبایل سرویس بند کړی شوې دي یعنی شپږ څلوي داسې ځلې دي چې په هغه کې دا موبایل سرویس بند کړی شوې دي چې په دې کې د پېښور په شمول د ډېر اسماعیل خان بنو او دغه شان د پېښور د خیبر پښتونخوا په شپږ ځلو کې د سیم صوبې په لاهور کراچۍ حیدرآباد او سکر په شمول په شپږ ضلعو کې د پنجاب لاهور راولپنډۍ فیصل آباد په شمول په اتلس ضلعو کې او د بلوچستان د کوټې په شمول په نهه ضلعو کې دا موبایل سرویس چې کومې دا بند کړی شوی دي دغه شان ګلګت او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په هغه کې هم موبایل سرویس زیاتره سیمو کې ولا بند کړی شوی دي او د داخله وزارت لخوا چې کوم دغه راغلی نو هغه وایي چې دا ځکه چې سکیورټي سخته کول د پاره او دینه مخکې چې څه هم داسې بدې پېښ رامخته شوی د هغه د موبایل فونونو په ذریعہ کې نو دی وجه نه دی وچ دا بند کړی شوی دی او دا نن سهار په ځینو سیمو کې شپږ بجې او په ځینو سیمو کې د سهار اتو بجو نه دا موبایل سرویس بند کړی شوی دی او زرد شپې لس بجو پورې چې کم دی دا سرویس به بند دی ولې تر کومه چې جلوسونه په کم خارونو کې ختمیږي نو هغه ځینې کې بدې واپس ته موبایل سرویس چې کم دی دا به حالي درشن پېښور کې هارون زده موږ چې په پېښور کې د سکیورټي سخت تنظیمات چې کم دی هغه پورته کړی شوی دی او قصه خوانی بازار په شمول لکه یو شمیر د پېښور خار کې دنه چې کم بازارونه دي هغه ټول بند کړی شوی دی او سکیورټی اهلکار چې کوم دی هغه اوس نه ځای په ځای کړی شوی دی او چې کله جلوسونه راځي نو د هغه په سخت نگرانی کې برازي او اهلکار چې کوم دی هغه ځای په ځای ولاړ دی
صحیح شو ډیر مننه احمد الله کور دی ودان چالو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس راځو خپل یو رپورټ ته په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په ټول پاکستان کې خپل ترهګریز فعالیتونه سیوا کړی دي دا چې تر شاید دغه وسلوالې ډلې اهداف سي دي په اړه د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو
وسلوالو طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړی دي که یو خو په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمې دونه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي نو بل خو د وسلوالو طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي کارپو او شنون کې خادم حسین وای چې دا سخکاري د وسلوالو طالبانو لخوا په دینیزدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده په راتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپل هم نظر ګوندونو ته
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو د پاره دا ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام به خطر کې واچول شي د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکورې سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي هغه خپل کمپین او مهمه نه چلول شي او د دې په ضد د مفکورې په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه مخ کې لاړ نشي
دا چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړی دي نو دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی مخنیولو کې ولې ناکام شوې دي په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر محمود شاه وای چې څنګه څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي پاکستانی امنیتي ادارو له هم پکار دي چې خپل تګلارو کې بدلون راولي
څو کال وشو ما دې ته ویلو چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقې کې یو پرډایم شفټ چې وته یو پورا لکه تاسو د زړې زمانې پولیس کې او پولیس پایځ ولاړی او ټوپک دې ښکاری په پوزیشن باندې وګه باندې پولیس دا نه ته دا امید نه لري چې هغه د نن سبا چې کوم تخریب کار دې هغه مقابله وکړي
په پیښور کې خبریال او سیډونکو رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې په دې تو کې کومې لوی پیښې شوې دي د هغې پړه خو تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده خو د وړو وړو پیښو نه خو څوک پړه پر غاړه اخلي او نه وجه معلومه دي
ما ته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایت راځي او دوی به حملې کوي دا د هرې ډلې خپل خپل یو منصوبې د هغې مطابق دوی حملې ښیي بل چې کوم زما دغه دی ما به ښه نه داسې فعلا ما ته پلان نه ښکاري چې دوی غواړي چې دغه انتخابات یا اونی شی یا دی کی پیز روانیو کی دائی خود آسا پوری معلومات مشتا چه انتخابات تا کلا کی گی سنگ بکی گی البته دور نمونگ آو رو چه دی بغواری چه دی مخالفین چه دی پدر انتخاباتو که نگتی
کارپو خادم حسین وای چه ترکومه دا وسلوال طالبانو در رسد لاری نوی بنده کری شوی او دا پاکستان دا استخباراتی او امنیتی دارو پا منز کی ربط نوی پیاوڑه شوی تر حقی دغا یاغی مفکوری تا ماتی نشی ورکول که ده
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په پام کې د چې ولسمشر حامد کرزی په را روانه ونه کې واشنگتن ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون وویل چې افغان ولسمشر به له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر موقعیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نورو
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی متحدو ایالاتو ته خپل مهم سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي د ښاغلي رسول په وینا په کتنه کې به د کابل او واشنگتن ترمنز د شوې موافقې له مخې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د پاتې کېدو د مودې او ځای په اړه خبرې وشي د بهرنیو چارو وزیر چې د ملي شورا په عمومي غونډه کې وینا کوله دا سفر مهم وباله
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا
دا یو لډیرو مهم سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحدو ایالاتو ته کوي ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشي ښاغلي رسول وویل چې افغان ولسمشر به هڅه وکړي څو افغان امنیتي ځواکونو ته د عصري او مدرنو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول د افغان ځواکونو مستقلانه عملیات او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د سرحدونو د امنیت ساتل د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا کې شامل نور موضوعات دي د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتی تړون د مسودې په اړه خبرې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې روانې دي امنیتی تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغه ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر کال په کابل کې لاسلیک کړ
د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په اړه موږ د همکار احمد تکل رپورت اوریدو اوریدونکو د افغانستان د باګرام له زندان څخه یو لستنه نیول شوی وسلوال بیرته خوشی شوی دی چارواکي وایي د خوشی شویو کسانو زیاته برخه وسلوال طالبانو خو په دې ناخبری خی چې ولې خوشی شول زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي
د باګرام په زندان کې د بندي کسانو لړلې ولستنه نن غزنی ته تر راوړل کېدو وروسته خوششول په خوششویو کسانو کې د پکتیا او پکتیکا درې تنه اوسیدونکو هم شامل دي ویل کېږي چې د نیولو شویو کسانو زیاته برخه یا وسلوال طالبان وو او یا هم ورسره د اړیکو لرلو په تور نیول شوي وو د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون د دغه ولستنه خوشی کېدل مني خدا نه وایي چې دغه کسان د بیګناهی له امله خوشی شوي کې د بند موده پوره شوي وو دی وای د خوششویو کسانو زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره د راشه درش لرلو په تور نیول شوی وو
نن تقریبا اول سفر بندیان خوشی شوله چې مختلف او د سوالو سره تعلق لري په دې کې یو دوه نفر د پکتیکا او یو نفر د پکتیا او د دازو یو د په مختلفو تورونو کې او اکثر طالبانو په تور نیول شوی
په غزنی کې بهرني سرتیري وخت نا وخت د سیمې اوسیدونکو نسی چې زیاته برخه یا په خپل وسلوال طالبان وي او یا هم له طالبانو سره د تړاو لرلو په تور نیول شوی وي چې تر سمو دې بند تیرول ورسته بیرته خوشی کیږي په دغه ولایت کې زیات وخت داسې هم شوی چې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرونکو کسان تر نیول کېدو سم د ستې ورسته بیرته خوشی کیږي خو هغه کسان په میاشتو میاشتو بندیان وي چې ګناه یې نه وکړي
د باګرام زندانه د خوشی شو وسلوالو پاړه مو د شاه سکیم رپورت اوریدو او د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان تجارانو سره تر ملاقات وروسته اړوند چارواکو ته حکم کړی چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ایثار درې زره کنټینرونه پریږدي. د افغانستان د ننګرهار چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ خونی مشر او یو افغان سوداګر حاجی عتیق الله مومن وای دوی له پاکستانی وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال خپل نور مشکلات هم شریک کړل. نوموړي سره زمون همکار بشیر غواخ مرکه کړیو په سر کې ترې د دغه کتنې تفصیل غوښته.
موږ پرون وزیر اعظم سره ملاقات کړې ده او خپل اف ډی آر چیرمن ته احکام ورکړي دي چې له سوزو کې ځکه کوم کانټینر ولاړ دي په کراچۍ پورت باندې د افغان ترانزیت ټریډ هغه دې زړه ته زړه خوش شي. نو موږ خو ته ډېر خوشحالي نیو چې انشاءالله دا کار به وسي او لږ پوکي به انشاءالله افغان څه کانټینر چې بندي دي په کراچۍ کې هغه به خوش شي انشاءالله.
او د تاسو چې کوم ملاقات وکړو وزیر اعظم صاحب سره دې کې تاسو نور څه خبرې وکړي کمی خبرې
پاکستان افغانستان افغانان به راځي پولیس رجسٹری به کوي هغه رجسٹری هم مونږ مهرباني وکړه او دا رجسٹری نور به افغانان پولیس سره رجسٹر کېږي نه بغیر له رجسٹری باندې ویزې باندې به کار کېږي.
افغان تجاران داسې ګیلې او شکایتونه کوي دغه د کنټینر بندېدو په وجه باندې تاسو څه مشکلات لرئ دغلته؟
دا خو ټیکنیکل اپټا اګریمنت سره دا څه مشکلات دي چې هغه لا وضاحت پاکستان په خپل ویب باندې یو رقم ورکړی شوی او موږ په بل طریقه باندې اکاونټ شوی وایو. نو هغه هم تقریبا سولو شوی دي حل شوی دي هغه ټول هغه انشاءالله تعالی را روان وخت به افغان ترانزیت ټریډ باندې به مشکل کمیږي ډېریږي باندې انشاءالله. د افغانستان د ضرورت هر سامان پکې راتلی شي صرف یو دوه ایټم پکې اوس بندي سي اوس ترپاټ ده او یو سګرټ دي دا پکې بندي نور هر څه پکې راتلی شي. دا خو په افتا په قانون کې خدا هم بند نه دي لیکن دوی اوس پورې بند کړي دي نو سره لګیا شو چې دا هم په کار دخلاص شي.
څه تاسو په عمومي لحاظ باندې کراته وایي دا څنګه ګوري د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت ته یا د دغه لارې تجارت ته د دوړو ملکونو څومره په ګټه ده؟
دا خو ډېر زیات د دوړو ملکونو په ګټه باندې ده. افغانستان خو نږدې لاره همدا د کراچۍ لاره ده چې نږدې لاره استعمالوي او ټول نه نږدې لاره د افغانستان لپاره او بل پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. باونډډ کېرن نه نیول شوې د رجنج او د مزدوران او د دې په لاره باندې څومره مشینی سي مصروفه ده د خپل فائدې ته وشي. پاکستان هم په دې کې ډېر مفادات دي. اوس موږ دلته چراغی اسو لمنګ لیز هغه خلک راغلي دي چې کوم څه دا کړل جندي باونډډ دي او نور خلک دي انشورنس کمپنیانی ولې دي هغه مثال ډیر هغه وایي چې په کار ده لاره په کار سموتسي او بزنس په آرامه طریقه باندې لاړ شي. نو خپل پاکستانی هم په دې باندې خوشاله دي په کار ده دي کې دا څه خوندونه دي دا خوندونه په کار باندې لري شي.
د ننګرهار چیمبر اف کامرس له مشر حاجی عتیق الله سره مو زمنګ د همکار بشیر غواخ مرکه اوریدا او ورېدونکو راځي چې اوس د شکیل ناز په غږ لدی سندره خوند واخلو.
Yeah.
اوریدونکو نه نیمې بجې شوې له مجید بابر به خبرونو لنډیز وورو.
د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار د شمالي وزیرستان د میرعلي په مبارک شاهي سیمه کې به پیلټ الوتکو خبريدونه کړې دي. د مشال ریډیو خبريال خبر را کوي چې په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو سرویس نن تر شپې تر 10 بجو پورې بند کړل شوی دی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پنجاب صوبې د جون خارګوټي نه و امنیتي سرتیري تختول شوی دی. د ملالي یوسفزای پلار دیاودین یوسفزای ته د پاکستان حکومت د برتانیې په برمنګم ښار کې د تعلیمي اتاشي په توګه نوکری ورکړې ده. د پاکستان د تجارت وزارت په واد کې د سرمایه کاری د زیاتولو په مخه بهرنو کاروباریانو ته د بیمه ورکولو پیشکش کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به در روان پیر په ورځ امریکا ته ځي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د 2003 پوځیان وژل شوي او د 3000 نه زیات جوړل شوي دي. په شام کې د هوایي بمبارۍ له وجې لږ تر لږه 70 کسان وژل شوي دي.
مجید بابر اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابی اکرم خان را لګیلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته وړاندې کوم.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو په خوشی کولو د افغانستان له اړخه مثبته رد عمل را روان دي او د افغان حکام خیال دی چې طالبان مشرانو خوشی کولو نه به شدت پسند عناصر خبرو اترو ته تیار شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته او امریکای سره افغان جنگ کې شامل ټول قوتونه دا خبره تسلیموي چې افغانستان او پاکستان کې اوسیدونکو خلکو یو لوی شمېر چې په غوي کې موجود مذهبي ثقافتي رشتو له وجې اسلام آباد د افغانستان د مسلې حل کې موثر دار لوبولې شي. ادارې مخکري کې چې دا وخت عملاً افغانستان نه د غیر ملکی فوزونو انخلا شروع شوه ده او در روان و غیر یقیني صورتحال لوجه افغانستان کې د امن د قیام په حواله امیدونه هم پیدا شوه دي او کم مفاهمتي عمل چې روان دي نو دینه د اشاره ملاوي کې چې وز طاقت د لارې نه بلکې د مذاکراتو د لارې کوششونه روان دي. ادارې لیکي چې جنگ او امن دواړو صورت کې د شخړو نه راوتلو لپاره حتمی فیصله د مذاکراتو په میز کېږي. نو وس وخت راغلو چې افغانستان کې خپل مشن لپاره سرګرمې ډلې د مذاکراتو لار خپل کړي او امن راوستو کې د خپل کردار ولوبوي. په دې کې د ټولو خیر خیګړه ده او د نړۍ امن هم په دې کې دی. آج رسوان خپل ادارې کې لیکي چې د اوګرا لخوا د سی ان جی په نرخونو کې د اضافه باوجود دا مسله د حل کېدو نوم نه اخلي او ریجن 1 کې 90 بیا 40 روپے 40 پیسې او ریجن 2 کې د سی ان جی نرخ 80 روپے مقرر کېدو وروسته آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د 90 نرخونو دا فارمولا رد کړی ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې لډیر مدیراسي د سی ان جی دا معاملہ را روانه ده او د روسیو کې پری سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اخست دي. خدا معاملہ نه هواریږي. ادارې زیاتوي چې کوو کته شي نو دا ځکه نه هواریږي چې د بهرنی قوتونو په وینا باندې زمونږ په ملک کې د ال پی جی د ودی لپاره پسې پردا کوششونه جاری دي او د سی ان جی په نرخونو کې اضافه هم د دې سلسله یو کړی ده. ادارې اخره کې لیکي چې به هر حال اوس چې د سی ان جی د نرخونو مسله په یو لحاظ سره هوار شو خو بیا هم عدالت کتل پکار دی چې ترکمه با اولس د سی ان جی د سہولت نه محروم وي ځکه چې د نرخونو ټاکلو باوجود هم لا سی ان جی سټیشنونه بند دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو انډیپندنت نومې برتانوي ورځپاڼه په یو مقاله کې په سوابای کې د غیر سرکاري ادارې پر خزینه کارکونکو برید ته په اشاره سره لیکي چې وطن نور د هغه جګړې ښکار شو چې طالبانو د تعلیم پر ضد پیل کړی ده. د فاینانشل ټایمز په نامه د برتانیا بل ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان لخوا د اتو مهمو طالبانو خوشي کېده د دې نښه ده چې په افغانستان کې د سولې د راتګ بهیر پر مختګ کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی راوړي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې لکاره پر روانو میرمنو خونړۍ برید په پاکستان کې د میرمنو د تعلیم د مخالفت څرګندونه کوي. په سوابۍ کې پر میرمنو تر دې برید وړاندې په تیر میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر کارکونکو رضاکارو میرمنو د بریدونو یوه لړۍ ترسره کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم وروړاندې وسلوالو طالبانو د اکتوبر په میاشت کې د نجونو د تعلیم لپاره پر کارکونکو 15 کلنه ملالو یوسفزی په داسې حال کې برید وکړ او ټپي کړ چې هغه له سکول څخه د کور پر لور روانه و. ورسپانه په سوابي کې د وجلسو میرمنو پیښو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې لدی دا سرګندېږي چې په پاکستان کې د تعلیم او صحت لپاره کارکونکي میرمنې له څومره خطر سره مخامخ دي. دا خطر په خاصه توګه په هغو سیمو کې زیات دی چیرې چې اروپا کې هغه نجونه او میرمنې په نشه کوي چې یا خو تعلیم ورکوي او یا تعلیم ترلاسه کوي. په تیر وخت کې په لوی شمېر سکولونه یا خو په بمونو الوزول سوي دي او یا هم پر دې مجبور کړل سوي دي چې وتړل سي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان د افغان طالبانو داسې اته غړي خوشې کړي دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دورې ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. په دې خوشحسو کې د طالبانو د واکمنۍ د دورې د انصاف وزیر مولوي نورالدین ترابي او د ملا عمر شخصي ساتونکی محمد عظیم هم شامل دي. د ورسپانې په لیکنه دا د دې نښه ده چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې د امن د راتلو د هلو ځلو لړۍ تنده سوې ده. ورسپانه لیکي په طالبانو کې له ځینو بېخي سخت دریځو ډلو پرته نور ټولې غاړې په دې پوه سوې دي چې دا جګړه یو هم نسي ګټلی، نو ځکه د دې اړتیا ده چې په سوله ییزه توګه د پایټکې ورته کښېښودل سي. ورسپانه په پای کې د لویدیز د ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د امن په ګټه ځکه پوسوي دي چې په خپل ملکیت دننه له روزل سو ترهګرو څخه خطر احساس کړ.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو ملګرو ملتونو په یو نوي سیړنه کې ویلي چې په شام کې د روان کړکېچ له پیله تر اوسه 6000 خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ویلي چې د دې سیړنې ارقام د دې د تمې خلاف وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې هېواد پروسته او رسیدلو راپورونو کې ویل کیږي چې لسګونه کسان د تیلو پر یو ټانک د هوایي حمله په نتیجه کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خبره کړې ویل دي چې په سوریه کې د کړکېچ له پیله تر دې دمه له 6000 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ناوی پیلی څرګنده کړه چې د تلفاتو دا شمېره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او څرنګه چې دی وویل پرختیا زړه بوګنونکې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر خبرداری ورکړ چې کدا کړکېچ دوام وکړي په سوریه کې به زرګونه نور انسانان هم د مړینې یا ټپي کېدو له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو دا ارقام تر هغې احصایې چې د حکومت د مخالفینو لخوا خپره شوې په 15 زیات دي. هغوی وایي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د تلفاتو شمېر 45000 دی، خو د ملګرو ملتونو نوې څېړنه د تلفاتو اصلي شمېره 6000 ښیي. خپلواکو کارپوهانو د تلفاتو ارقام چې د اوو سرچینو لخوا 1,000 ښودل شوي وو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته وسپارل او ملګرو ملتونو د تکراري نومونو له ایستلو وروسته نتیجه اعلان کړه. او ویل چې د 2011 کال د مارچ له 15 د 2012 کال د نوامبر میاشتې تر 30 نیټې پورې په سوریه کې د تشدد په پیښو کې ټول 95,000 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کړکېچ د پیل په لومړیو میاشتو کې د هرې میاشتې د تلفاتو شمېر تقریبا 0 کسانو ته رسیده، خو په 2012 کال کې دا ارقام حتی په میاشت کې 50,000 ته هم ورسېدل. زیاته برخه تلفات د راپورونو له مخې په هومس، د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو، ادلب، حلب، درعا او هما ښارونو کې د تشدد په پیښو کې شوي چې له 4 درې برخې یې نارینه وو. د راپورونو له مخې په سوریه کې د روان تشدد په وروستۍ پیښه کې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په یوه هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحه خرګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر 70 پورې کسان پکې وژل شوي دي.
احمد تکل وو او هم د سوریه یا شام د بحران په اړه یو مقاله راوړو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه مقاله د شام مسلې او د دې د حل په برخه کې د روسیې ممکنه رول ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه وایي روسیې ورځې وړاندې بشر الاسد د خبرو اترو له لارې د شام د بحران حل ته راضي کولی شو، خو اوس چې نوموړی د خپلې بقا غم اغستې دی نو دغسې کېدل ناشونی دي. د مقالې نور مهم ټکي له دې لنډې دمې وروسته اوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه روسیې ته د جګپوړو ډیپلوماټانو وروستیو سفرونو په دغه اړه خبري سرلیکونو ته اشاره لیکي چې عام تاثر همدغه کېدلی شي چې د شام د بحران د حل چابه له روسیې سره ده، خو ورځپاڼه د تیر اونۍ په پای کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي لخدار براهمي ناکامه شویو خبرو ته په کتنه زیاتوي چې روسیه به د شام د مسلې د حل یوه برخه نه وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه او لړپوړو روسي چارواکو په دې تیرو میاشتو کې دغه خبره په ډاګه کوله، خو د نړیوالې ټولنې ځینو غړو باور پرې نه کاوه. ورځپاڼه وایي روسیه د خبرې منلو ته تیاره نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې د یوه هیواد برحاله حکومت کور ته ولیږي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ زیات شمېر جوړونکي په دې باور دي چې د سړې جګړې له پای راهیسې د امریکا په مشرۍ شویو مداخلو په کوسوو، افغانستان، عراق او لیبیا کې حکومتونه بدل کړل. روسی چارواکي د امریکا دغه تګلاره د نړیوال سیاسي نظام د استحکام په تیرا د روسی رژیم د ثبات پر وړاندې د غټ خطر په توګه یادوي. د ورځپاڼې په لیکنه روسیا به د شام په دوسیه کې په دې خبره چې دغه هیواد پلو د امریکا پالیسي یوازې او یوازې د شامی رژیم د ظلم په نتیجه کې پر راپورته شوي بشري بحران سرخی قانع نه کړل شي. پر دې برعکس روسیا فکر کوي امریکا د شام پر ضد د نړیوال کمپین په ترڅ کې غواړي داسې حکومت ته ماتې ورکړي چې د دې د ګټو مخې ته ولاړ دی او په تیرا له ایران سره نږدې اړیکې لري. نیویارک ټایمز کاږي د دې لپاره چې روسیا له خپل دریځه وګرځي په نړیوال کچ ډېرې هڅې وشوې خو ټولې ناکامه شوې. ځینې کتونکي وایي چې که روسیا وغواړي بشر الاسد د خبرو اترو له لارې د شام د مسلې حل ته راضي کولی شي، خو د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې بشر الاسد د خپلې بقا جنګ کوي د خبرو له لارې د شام د بحران د حل موندلو چانس له لاسه وتلی دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د عوامي نیشنل ګوند لوړپوړي مشر بشیر بلور له وژنې وروسته طالبان یو خبریال ته مکتوب واستوه او پکې د خبرو اترو لپاره حکومت ته یو لړ شرطونه کېښودل. ورځپاڼه وایي د طالبانو د دغه رقم کړنو هدف امن نه، بلکې په ترڅ کې په ټولنه کې انتشار او ګډوډۍ ته لمن وهل دي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال ضیاءالدین د امن وړاندیز په وینو غلامبیدو د سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې خبرو اترو ته درزا کېدو د وړاندیز لفظونه او وخت ډېر مهم دی، ځکه چې دا وړاندیز د پنجابي طالبانو او تحریک طالبان لخوا د پاکستان یو خبریال سلیم صافی ته په یو استول شوي خط کې پس له هغې شوی کله چې د عوامي نیشنل ګوند مهم مشر بشیر بلور اوجلو او بیا یې 22 د لیوي امنیت ځواک کارکونکي د تختولو نه پس هم وجل. لیکوال ضیاءالدین سلیم ثابتا د پنجابي طالبانو د مشر لخوا پاستول شوی خط چې بیا یې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د دسمبر په 28 نیټه په یو ویډیوي پیغام کې حمایت هم وکړ، پاړه لیکي چې په دغه خط او ویډیو کې چې د امن د خبرو اترو لپاره کوم شرطونه ورکړل شوي دي د هغې نه صفه څرګنده ده چې طالبان د امن خبرو اترو کې سنجیده نه دي او صرف غواړي چې د خپل دښمن په صفونو کې ګډوډي جوړه کړي او که غواړي چې د طالبانو پر ضد یو فیصله کون پوځي عملیاتو لپاره ټول قام په یو نقطه راټول شي هغه کې رخنه واچوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشیر بلور او د 22 پاکستانی امنیتي سرتیرو وجنه د طالبانو لخوا هغه مایوسۍ ته اشاره کوي چې د ډیرو مدونه غوښتل چرته لوړ هدف په نخ کړي او بل دا چې د دوی ټول فعالیتونه تر خیبر پښتونخوا ځکه محدود دي چې دغه لته مرکزی جالي دي او په کراچۍ کې ځکه کوي چې په دغه خار کې د قانون عملداري د سره شتنه. لیکوال ضیاءالدین لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د طاقت تر ټولو لویه سرچینه افغان او پنجابي طالبان دي او که د پاکستان امنیتي ادارې غواړي چې د تحریک طالبان جرړې وچی کړي نو اول به د پنجابي طالبانو غم خوري او اوس داسې ښکاري چې د پاکستان پوځ اخر کار د پنجابي طالبانو پر ضد بریا سره مخ شوی دی. لیکوال لیکي چې یو خبریال ته د پنجابي طالبانو د مشر لخوا د خط استولو مقصد دا نه و چې ګوندې دوی امن ته لیوال دي، بلکې د دې مقصد دا و چې څنګه د رسنو د لارې مشهورتیا ترلاسه کړي او د هغو پښتنو حمایت ترلاسه کړي چې د طالبانو د ظالمانه قتل عام له وجې د دوی نه مخونه اړولې دي او افغان طالبان هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ستنېدو ته پردمه دي او ځکه مذاکرات هم پیل کړي دي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د خبرونو او ریپورتونو ترڅنګ خوندوري سندرې هم تاسو ته درورو. نو راځي چې د منور استاد په غږ دا سندره وګورو.
ګمو سره د دې ما چې دې تمه دې بنو
اوریدونکو منور استاد افغانستان یو نومیالی سندرغاړی تیر شوی دی. د اوس یو د افغانستان په اړه یو رپورټ ترازو. د ننګرهار په کاما او بهسود ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو پروژو پرانیستل شوه. لومړی پروژه د بهسود په ولسوالۍ کې گرین هاوسونه یا شنې خونې دي چې په 120,000 متره مربع ځمکه باندې به جوړیږي، او دویمه هغه د کامې په ولسوالۍ کې د چرګانو د زر عدده کورنیو فارمونو جوړول دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه رپورټ کې راکوي.
دا پروژې چې د کارډیپ په نوم د یو پروګرام لاندې تطبیقیږي د نشه یي توکو په ضد د مبارزې، زراعت، د کلو د پراختیا او مالی وزارتونو په ګډه همکارۍ سره پلي شوې. په همدې موخه ننګرهار ته د یادو وزارتونو وزیران د چهارشنبه په ورځ راغلي وو. د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل چې د پروژو د پلي کولو څخه یې موخه په سیمه کې د کوکنارو د کښت بدیل دی.
دی
پروژو نه زموږ کتنه په دې خاطر وه چې څنګه کولای شو چې د کوکنارو د کښت نه د مخنیوي په غرض زمیندارو ته یو ښه فرصت برابر کړو، او څنګه کولای شو چې د زمیندارو عواید په سیمه کې لوړ کړو او د یو زنځیر په بڼه حاصلات تر مارکیټ ورسوو. دغه حرکت د څلورو وزارتونو لخوا پیل شوی چې زموږ زراعت ته به پراختیا ورکړي او کولای شي چې د کوکنارو د کښت بدیل شي. د زراعت او مالدارۍ وزیر محمد اسف رحیمی وویل چې د کامې په ولسوالۍ کې به د سلو چرګانو په ورکولو سره زر کورني فارمونه جوړوي. زر عدد کورني فارمونه چې هر یو به یې سل چرګې ولري جوړوي، او د دې تر څنګ به په جلال آباد کې د چرګانو د دانې د تولیدولو او چرګوړو جوړولو ماشینونه په راتلونکي کال کې جوړوي چې سو میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. د دانې، چرګوړو، د غوښې تولید او تر مارکیټ پورې رسول د دغه پروژې لپاره موږ لرو. تمه ده چې د دې ټولو په بشپړېدو به د افغانستان لپاره یو خلاص تر وړل
وي. د
مالی وزیر عمر زاخلوال په زمیندارو غږ وکړو چې د دولت له تخنیکی مرستو د ګټه پورته کړي.
ان شاء الله لسمه ډالو د نورو په دغه لار کې مصرفيږي. عام بزګر هم کولای شي چې په دغه ساحه کې حکومت سره تخنیکی مرستو وکړي، هم په خپل ځان مصرف کړي، هم په خپل اولاد مصرف کړي، او هم شاهد ولري.
د کلو د پراختیا وزیر ویس برمک په خپلو خبرو کې وویل چې په دغه پروژه کې د کلو د پراختیا وزارت د اوبو رسولو او په کلو کې د سرکونو جوړولو دنده په غاړه لري چې په خطو غبي تر سره کړي. د کارډیپ پروګرام چې د تیرو دریو کلونو رئیس په افغانستان کې پیل شوی، د نشه یي توکو په ضد د مبارزې ریاستي مشري په غاړه لري او د مالی وزارت مالی برخه تمویلوي. د زراعت وزارت د پروژو په تطبیق کې همکاري کوي، او د کلو پراختیا وزارت د اوبو رسولو او په کلو کې کروندو ته د سړکونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اوس هم اوریدونکو، د افغان ځوانانو د سپورتي فعالیتونو په اړه یو رپورټ ترته لرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ننګرهار کې پر تمریناتي لوب بوخته ده چې د راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره خپل چمتووالی ونیسي. په دې اړه له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواري دا رپورټ راستولې ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې ملي لوبډله د خپلې خالیګه د پوره کېدو په موخه په ننګرهار کې د دې لپاره تمریناتي لوبې پیل کړي دي تر څو راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره ځانونه چمتو کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل دا چې د نورو ولایتونو په پرتله د ننګرهار هوا مناسبه ده او دلته د کرکټ نړیوال میدان هم جوړ شوی دی، نو په همدې خاطر د کرکټ د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په ننګرهار کې دي او له ډېر وخت راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي. نوموړی وایي دوی په پام کې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ایل لوبډلې ترمن درې یو ورځنی دوستانه سیالي هم تر سره کړي چې لومړی لوبې نن د چهارشنبه په ورځ پیل شوه.
خو اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د ملي لوبډلې او د ای لوبډلې ترمن د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې چې د جنوري 2 نیټه پیل کیږي دغه سیالي، نو دغه سیالي ان شاء الله خورا ډیر مهم اوسيږي. دغه سیالي مخه هدف دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره ختم نه شي او د ای لوبډلې لپاره هم د تمرینات مخه د اوی دي ترڅنګ د خو تجربه بولا سره ولل دي د ملي لوبډلې څخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو مهارتونو د څنګه مشر بشیر سانګزی وای ل دې تمریناتي لوب ورسته افغان ملي لوبډله به پاکستان ته ځي ترڅو په لاهور کې د پاکستان د کرکټ له بیلابیلو لوبډلو سره سیالي وکړي. د استانګزی په خبره د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو هم ورسره منلې چې ورشي او د یوې میاشتې په اوږدو کې هلته سیالي ترسره کړي.
بولینګ او د فیلډینګ باندې چې موږ په خو قتل چې خامیانې پکې واقعا دغه پوره کول لپاره موږ بیا دوم فیس جوړ کړو چې موږ میچونه وکړو. نو موږ پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې وکړو وی بالکل لومن لومن تل تلاور کې دغه کیم برابر ک نو دې کې مونږ تقریبا لس نه دولس مسابقات کو سیږي کې بس ٹی 20 هم کو په اخر کې سیمنګ او دغه سی 500 اوري سی کوم کمزوري ده په کې د ټیم بیر ته جوړ کو یعنی ټارګټس ورکو یو بیټسمن ته وایو سی تلار چلتا یعنی لس اور بنزلا سور بدرې کې تاسو مو ټارګټ ده نو دغه مسابقات مونږ کولای شو اسانه جوړ کو.
د نموړي په خبره دغه سیالي د دوړو هیوادونو لپاره ګټورې دي او لدی لارې بده دوړو هیوادونو لوبډلې خپل تجربه سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو په خبره په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېرې مهمې نړیوالې سیالۍ لري چې ټاکل شوې د لومړۍ سیالۍ د روان کال د مارچ د میاشتې پر 3 نیټه د سکاټلند هیواد لوبډلې سره ترسره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې بین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډېره سخت را باندې تیره هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د غلطه د ورځني ژوند د اسانتیاو د نشتوالي لامل له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې پرمختیايي چارو ته لازمه پاملرنه وکړي. له سیمې د مشال رادیو خبريال نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې دلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي. د دوی په وینا اوسې آبادی د شل زره نفوسو نه هم پورته شوې ده او دلته سکولونو، صحت مرکزونو، حفاظتي بندونو او سرکونو ته اړتیا لري. د لوی شلمان یو اوسیدونکی غلام حبیب د خپل ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
اوبه د بجلی مطلب بجلی نه اوبه نشته، لو اور زیل لازم نه روانې دي، بد حالات دي، د بجلی لګي ضرور اسپیټال لګي چې اوس بیمار شي خمغه شپې را روانې لوري ته را رسو اسپیټال نشته.
او په لوی شلمان کې د غونډاخیلو کلی یو تن سبزلی د دغه سیمې مشکلات صدا سي بیانوي:
زمنګ علاقه کې بس دنا مشومان دي کې نه جنکو سکول سره موږ حکومت له دامه طالبہ کو چې موږ ته دي جنکو سکول راکړي او نور حکومتي کوم کارونه دي هغه دي موږ ته وکړي شي.
او د یاد سیمې یو مشر سلیم شلمانای وای چې د موبایل فون اسانتیا نه بے برخې دي.
په دې جدید دور کې چې کوم دی موږ دا موبایل بالکل نشته دی او زمون خل ډیر چې کوم دی ملازمان دي او ډرایوران دي هغه ته موږ هیڅ هغه دغه موږ نشو کولای هغه سره موږ ملاوي دي نشو.
د لو شلمان سیمې دوسی دون کوستونز او غختنی مشکل د خیبر جنسي د ترقیاتی کارونو ذمہوار ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ عطا الرحمن او رگزی توڑان دکړي. نو دوی وویل
ریموٹ ایریز د پر خو په ای ڈی پی کې لکه امینګانو صاحبانو موږ ته سیټونه او سیټونه میټونه راکړي دي، ځینې راکړي چې په دې کې د کرنو اوشي اغم غلو لګل دي محکمو ته هغه باندې رپورټونه تیار شوی دي، سکیمونه منظوریم شوی دا پیسې مرته ریلی شوی دي. ان شاء الله زر په دې باندې کار شو. دینه علاوه الته موږ ته نور اداري دي لکه جی ایس ڈی پی دی، راه دی او داسې نور څو اداري دي اغم په دې باندې کار کوي چې موږ د لوی شلمان څخه پاتې لکې دي کې زیات نه زیات کار نه وشي.
د خیبر جنسی لري پرتی سیمې لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دلته په ترقیاتی کارونو باندې لاس پورې کړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور وده ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د پاچا خان بابا اسې یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دي.
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډیو واوري.
اوریدونکو اتلان خبرونه په راروان خبري ګړای کې اوري، او اوس د شفیع سار په غږ د وسندر واوري. او مونږه زه هارون بچا او مجید بابر بیا هم له تاسو سره یو.
زلف پرم